حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو و مو غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسؤول ښاغلي خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کوم هغه ښاغلي امرخیل سره په سټیډیو کې ورته خره خلاص وایم. خره خلاص ښاغلي امرخیل.
مننه سپرندیوسی.
ښاغلي امرخیل په سر کې راشو دي چې ولسمشر غنی په دې ورسه ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونه درلودلې او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه پدیدې په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې رښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنۍ کوي؟
د لویو بخونکو خدای په سپیسیلی نامه لومړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له سلامه، عوامل ډیر زیات دي، لاملونه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي. خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې د اوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې څخه یادونه وکړه، دا اوس ورته متوجه شو. څو کاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل، په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدین ټولو لخوا نسوسوزل یادونه شوې. دا چې ولې دوی توجه پاملرنه دې ته تر اوسه پورې نه و شوې، دا یو جدا مسله. خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ استاد د ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه ته پخوا باید کړی وای. خو دا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یو هغه شوه، بل یو اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونډې چې هغه نړیوالو سره جوړه ده، چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابی یو ادار چې د مک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په وزارت داخله کې خپل یو بخش دی، په سرنوالۍ کې دی، وروسته بیا په دغه کې د موږ استاد په ستره محکمه کې. دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغه سي ادارو په یو هیواد کې شتون، دلته مشکل څه شته؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي، دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې دا اصلا همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو، د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بلې، امرخیل څه فکر کوي چې یوازې په دولتي کچا د دغه ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنۍ کړي دا، او کنه په خصوصي برخه کې مثلا تاسو هم د اداري فساد په وړاندې مبارزه دیوي مؤسسه یا مثلا دیو بنسټ مسؤل یاست، فکر نه کوئ چې په خصوصي برخه کې هم د دغه ادارو تعدد به یو رقم خندونه رامنځته کړي دغه مبارزه په وړاندې؟
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي، دلته باید خو له بده مرغه چې په افغانستان کې دغه کم دي. که موږ تاسو وګورو، د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنې یوازې د افغانستان درنتیا ساري درلې، د دوان شفافیت افغانستان چې هغه یو غوي کار کوي، او بل چې په خوا کې ورسره منګه کار کوي. زموږ تر منځ الحمدلله همغږي شته ده، منتهی اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې په افغانستان کې په ډېر لویه کچه باندې وي، ځکه ټولې برخې د دوان شفافیت د افغانستان درنتیا ساري اداره نشي کنټرولولی، او نه هم ځینې برخو ته موږ رسیدګي کولی شو. د مدین ټول ترمنځ همغږي خده نسبتا د دولت نه ډیره خده، خو بیا هم لا همغږي ته زیات اړتیا ده. او زه هم چې دا بنسټونه په زیات چې خو فعال وي صرف په نامه نه اوسي، په افغانستان کې ځینې وو چې د هغوی فعالیتونه ډیر کم لیدل شوي دي. یعنی داسې نه د فرض مثال که موږ تاسو ګورو، د اتخایي عدالت غوښتنې په برخه کې داسې کار شوی، د عامه آګاهۍ په برخه کې داسې یو قوي کار نه دی شوی. نو زه هم که جوړیږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی، او که ضعیف ووسی نه د هغو شتون بیا زما په نظر باندې پټول.
ښاغلی امرخیل، ولسمشر په خپلو څرګندونو کې یو بلې موضوع ته هم اشاره درلوده، هغه ده چې د ویلي ول چې په یو شمېر وزارتونو کې قومی تعداد دا ډیر دی، مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلي کسان هلته ډیر دي. فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې، د اداري فساد پراختیا کې رول لري؟
جناب تورمان صاحب، ډیره دقیق خبر موږ او دا ټول ولست دی شاهد دی چې اصلا د طالبانو د یغوی د تګ نه وروسته چې کله زموږ ساسي نوی حکومت را جوړ شو، چونچې اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو زموږ ساسي خو د تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا همدغسې له بده مرغه چې دا یو بدبختي ده زموږ ساسي په ټولنه کې، که فرض مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دی نو ټول له هماغه سم د نورو سمتونو خلک له هغوی سره نشته دي یا د یوې ژبې خلک دي هلته، نو همدغسې له بده مرغه چې په اداراتو کې هم که موږ تاسې د بهرني قونسلګریګانو او سفارتونو ګورو هلته چې کتل ټول به د یو قوم خلک سچ دی یوی مشخص ګلسوالی دی او کلی خلک به په هغه سفارتونو کې ول کزنی وزارتونه موږ تاسو وخیو الته په نظر په شایستګۍ باندې او د پلیاقت باندې الته سوک نه مقرر لکه وسې اعلان ته بس ورکول شي او بیرته غیته خلک راشي او رقابت حداقل یو سلسله مراتب الته خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط و ماغه به حکم ورکو فلانه د مقرر شي کده بل قوم به غیله پرده د تحمل ور نه و دا شي چې د بل قوم سره دی راشي او په هغه وزارت کې کار وکړي دا واقعاً چې ډیره د اندفنی وړ خبره و پتیر کې اوس الحمدلله د سی لګ لګ خوشوي خو خدای دی چې دا خواله ادامه پیدا کړي داسې نشي بیرته دغه مسائل قومي شي او هر څو چې د هر قوم او ولس پوری او د ولایت پوری تړاو لري د ماغه خلک بیرته راولي په مشخص پوسټونو باندې وګمري.
بله امر خیل سیب ستاسو هغه څیړنې ستاسو موندنې په ستاسو په بنسټ کې څخه افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی؟ آیا مبارزه شوې نه ده شوې؟
په دوو کچو باندې که ونیسو، یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه دی پالیسي کچه باندې دی او یو هم په ټیټه کچه باندې چې خلکو ته د خدماتو عرضه ده یو هغه برخه ده. په لوړه کچه باندې د پالیسي په کچه باندې ځینې تغییرات موږ تاسو د هغې نه سترګې نشو پټولی. فرض مثال د تدارکاتو والي اداره ده چې پخوا هیڅ قرارداد به څوک نه پوهېده چا ته کوم قرارداد ورکول شوی دی، اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي نو کولی شي ویب سایټ ته لاړ شي هلته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې، یعنی یو سیستم ورته جوړ شو که آینده کې خدای وکړي دا خراب نه شي او همدغسې ادامه پیدا کړي، یعنی داسې نه ویم چې دلته ستونزې نشته، ستونزې پکې واقعا شته دي. یا فرض مثال زموږ استاسې عدلي او قضایي مرکز چې په هغه کې حداقل یو ځینې خلکو سسې ډار پیدا شو چې که دوی چیرته یعنی د دولت مامورین که دغسې اداري فساد باندې اخته شي نو هغوی به هم په دغه یعنی عدلي قضایي تعقیب لاندې راشي. نو ځینې نورې برخې هم فرض مثال په ستره محکمه کې ځینې ډېر مفسد خلک هغوی تقریبا یا خو یې بلکل د پوستونه لري کړه او یا هم تغییر تبدیل کړي، دغه تغییر تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا نتیجه ورکړې نه ده ورکړې، یعنی یو څه کنترول راغلی په دې برخه. په سارنوالۍ کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي خو د قناعت وړ نه دي، یعنی دا زموږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د عرضې په کچه تر اوسه پورې هم خلک ستونزې ګوري او ګالي تر اوسه پورې، او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنې ته ضرورت دی، کنه خدای نه خواسته موږ تاسې به د لوی ستونزې سره
یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی امرخیل، هغه دا چې پخوا داسې راپورونه موجود وي او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې برخه کار کوي یو څه د خپلو موندنو د شریکولو برخه کې ویره لري، د ګواښونو سره مخ دي. آیا فکر کوئ چې اوس هم په افغانستان کې داسې یو شرایط شته مدني ټولنه تر ګواښ لاندې دي چې که دغو کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکېل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه موندنې څېړنې او راپورونه خپاره کړي نو دوی به وګواښل شي؟ داسې څه شته؟
دقیقا دا ډېره ښکاره خبره ده، یعنی موږ هم ډېری راپورونه داسې دي تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي او موږ سره دا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کړو په داخل د حکومت کې معافي کړی دي چې د هغوی نه زموږ ویره ده چې کېدای شي موږ ته په شکل لاش کالو باندې ګواښ، یعنی اوس هم ځینې ګواښونه داسې ګواښونه چې هغه موږ ته فرض مثال وایو چې د مرګ ګواښ یې کړی دی یا داسې ګواښ سره تر اوسه
د څوک دي او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه څوک چې په حساب ورکونې په شایسته سالاری باندې باور نه لري او همیشه په افغانستان کې د زور له لارې حکومت کړی دی او بیا هم دوی هماغسې حکومت غواړي او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې که شایسته سالاری حاکمه شي نو دوی د قدرت او توانایي به له منځه لاړ شي، نو دا خلک تر اوسه پورې هم 80% په دې حکومت حاکم دي او دوی یا هم د ټوپک لاره وی هم د نور وسیلو لاره دوی په اکثره خلکو باندې فشار راوړي او نه پر یعنی په شکل لاشکالو نه واځي دا چې دوی څو په مرګ باندې تهدید کیو وی غوخي او کیدی شي چې دوی ځنی وخت ځنی نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د اړیکو په برخه کې د دوی د تجربهولو په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا به ډیر خلک ډیر ستونزې د هغې لپاره پیدا کوي د دغه سیمه دیني بنسټونو لپاره یعنی اکثریت ډیر خلک غواړي چې میدان ته راشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي منتهی څو کسه دي چې هغوی غواړي قربانی ورکړي رسنیو ته راځي او که ته ډیری خلکو ورته راشه د فساد پر وړاندې وغږېږه د دې جرات نه کوي الله چې ښه پاک خلک وي خو په دې پوهېږي چې اسان سیستم ټول مافیایي دی او
څه باید وشي
زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوډ هغې ته اړتیا ده په آینده کې د دې مخنیوی وکړي چې هغه زورواکان چې په تیرو 14 یا 16 کلو کې په ټول سیستم باندې حاکم ول هغه نور پرې نږدي چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي بلکې او په آینده کې هم د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې د داسې اشخاصو سره چې هغه واقعا د ټوپک لارې د زور له لارې غواړي په د افغان ولس باندې حکومت وکړي هغوی سره بیا سیاسي معاملې او مسلحتونه وکړي بیرته نظام ته شریک
په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي هوټ
ته اړتیا ده دقیقا هوټ او په عمل کې خودل پکار دی هوټ صرف په الفاظو په کلماتو نه کیږي چې همیشه په منبر ودری کو مونږ خبري وکړو چې مونږ دا عمل نه خودل شي خلکو ته چې مونږ دا خبره
مننه نه خغلی مرخیل قدر مون اړین کو تاسو د خغلی خان زمان مرخیل سره زموږ مرکه واوري د لا پټوله کې نتیجه دا شو چې خغلی مرخیل وی چې په اداري فساد په وړاندې کار شوی دی ولې ستونزې لا هم موجود دي او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او جدي اقدام ته اړتیا ده تر بلې مو پولیو بخون کې خدای سپارم خو رسول الله